السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمه د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایي وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنځم به پورا اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړی دی. د WFP لخوا د مرستو هرکلی شوی دی، او ویل چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوی. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنځمې پورس کورنیو رسنیو ته ویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی بریټ په کلاکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنځشنبې په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي بریدو شو چې له امله یې لکتر لګه 3 کسانو وژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیسته. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک پروگرام ته خرغلست. پرونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوې سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د موازی جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داوودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوریت نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپل ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې غنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوې څېرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د خبرونې وړاندې کوونکی کوربه ز احمد تکلم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګوري؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم وایي چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګټ شوی.
تکل صاحب سلام دی ورسیږي تاسو ته، عمرنګ مختار صاحب ته، واک صاحب ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام،
اوریدونکو ته خبر دار چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسائل دي چې هم خپل منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دې دغه خپل منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي، یو بعضی جنگ وړي، بعضی د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه وړي، غیر متمرکز وړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکر سي چې وته وي دغه سي وډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دا چې دا د ایران په وساطت او یاداغي په اشاره او حمایت باندې او تبي خبرونه چې کېږي پاکستان هم په کلار اول لري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی ده. نو زمونږ غونډیان کې ایران د پاکستان د هر هغه طرح چې دی وړاندې کوي، دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپل هغه ستراتیژیکو اهداف او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغه لپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په سلیرو ساتو کې یو تعداد کسان د دې نه بیرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کیږي، شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شول او یا البته بعضي تماسونه نیول شوي، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وبخښئ کې لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوریت غوښتونکو خوځښت موږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې د اوپومنس کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دی وسره ته یو ځتل نه شي. زمونږ تګلارې دا ول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالفي یو، ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي هغه حمایت کوو، او د اوس وخت لپاره لوی مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لوی خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی. چې هغه کې نه طالبان نه فکرولې شي نه طالبان ملت نه فکرولې شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلارې تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې دنه طالبان هیڅ راز جوړ جړی تل خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستون زنه وي دا جرګه په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دنه په کوم گاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخله د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې دا سي اوي خبرې دي خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلار باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو وویل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې دغه نورس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه د مجاهدینو قدرت ونی و نتیجه ورنکړه په خپل هم د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د ګوند په قرارداد کې طالبان نفي شول د هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به د درنه دي بایت یو څه عبرت واخلی او هغه لته امداد چې کو عبرت واخلی نتیجه بیا منفی ده بیا په افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا په نظامونه چپکیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان ډیر په لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما که د دې متبادل لارې کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناس ولاړ دي دا هم د افغانستان په دمن نه خوږي نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم ده غدار
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي اوس په دې روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چټولې ډلې په یوه غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له 4-5 کلونو نه نږدې تقریبا د یوه جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملماته او د افغانستان ملت زه باوریم چې لویا ستر جرګه د افغانستان د ملي منافع او پرناکي طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمند دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستر لوی عظیم جرګه د مسراوي او دا ستر لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبانو ته د وخت ضرورت دی د افغانستان ملي ګټې همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویا جرګه منتج شو چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري
دا خو خبره ده خو لاندې مختار صاحب دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې هغه هم
افغانستان مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوال هم دا دی، مختار صاحب، سوال هم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړه کی، او ک د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړه شي؟ یعنی هغه طرح مشخصه ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړه کی خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړه کی نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې او د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصله ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبان سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په دغه پوهی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځان ته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لري، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه سلامونه تاسو ته، تکل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. خیر
اوسئ. لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کاری د سي عملی وسطاسي د طالبانو سایکولوژي، که تاسو طالبانو ذهنیت کې مطالعه کوئ، او خصوصا په واک باندې ناس دغه یو ډیر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا راټول دي، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هیڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې. یعنې تاسو د طالبانو نه د یا د بل داسې یو چا نه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې، یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې
دغه نظام کې تغییر راوړي او نور پکې شامل کیو یا هغه کوم تغییر چې د عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخل صاحب مصافر دا خبره ته دوم چې حلاره هم دغه ده چې یو جرګه وي او بل کوم سن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لار ده، لیکن
بله
طالبان اوس د دې لارې نه ډېر ویلاري شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي تاسو. عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې. خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې. خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغورم تاسو ټول درنه میلمانه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ولند باید لکه وضاحت وکړم د دې خبرې چې مې ویل زه ولنه تمه نه لرم چې د سکار دی وشي. دا
تاسو به خې تاسو ویل چې زه طرفدار دې يم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی ور نه ښکاره شي چې هغه ګواکې دی وي جرګې خواته یا د یو ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه لرو، خلک لرو، سپینګرشته دی قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتبار شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولای او تر ډیره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بی اعتبار شوی دی، او اوس عملا په افغانستان کې نیم ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدې خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر راته محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا دغه فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سه بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم زده چې یو خدای دې چې طالب خپل لکه څنګه چې مخې ویلي مختار صاحب دې خبرته یعنی طالب که تغییر رانه ولی دا سره کوم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجا به دا وی چې د یو ډیر بد سرنوشت سره به طالب مخ کیږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پر روان دي دا غلار باندې. او شاید طالبانو ملاتړ دي نړیواله کچه باندې د امریکا پورې. اوس د فتن ماته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامه غوښتون کړي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتون کړي. کوم څه نو یوازنی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي.
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حد پورې یو حالت دی کنه؟
بالکل بالکل خبره هم دغه ده. دغه د طالبانو یو کتازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واک وسپارم، بل څوک یعنی څوک ول زدا کار وکم. هغه څوک چې عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي. د هغه زوال خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ. دغه اوس پاکستان چې څه رقم حمله وکړو دغه پر نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغه وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه.
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، د جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایي، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبر ته اشاره وکړل، غواړم چې مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسې فرضاً وویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو موثره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، زه په عوامرو باسته کوم. تاسې ولین مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیته د افغانستان ونیوه که ونیوه،
هغه خو ټول تقریبا نظامي حل لاره ده چې تاسو یې یادوئ کنه؟ دا مثالونه چې تاسو یې یادوئ
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولی، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو بتراله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغ افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیلو جرګې په وخت کې، د ایتالیانو راغ افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رامنځته کیږي، د سیند له شمو یو چې سیده اوس پر دفتن ثبات امکان نه لري، اما کال پس دوه کال پس درې کال پس دا مشکلات اضافه کیږي. دغه تر یو مونږ چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اول کې همدا په زور کې وو، بیا د وروسته خلکو ته ویل چې راشي بس نظام له حمایت وکړي، بیا د جرګې وختلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره. موږ ویو چې کچېره افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، اگر د هغو منازعاتو په اساس باندې افشن نه شي شي، یعنې بدیل نه شي شي، یو جنگ لار ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل الله د حل شي شي. خو یوازنۍ لار همدار ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل دا افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسولیت د طالبانو ده. یعنی کوم یو چې نه بل څوک دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل دا افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا به اوسه مسله ده چې په میکانیزم باندې سره به باسو کې چې د افغانستان کوم اخشار به برخه واخی د افغانستان د ولسوالۍ په څخه باندې د ولایتونو په څخه باندې استاد څنګه راشي او اجنډا د لوی جرګې څه وي دا به وروستي با
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي دا منست شي
دا لار ده کنه همدغه لار ده ته به فاجل دا ما پاس کې به په نو میکانیزم د جرګې د غمانی د باندې د وروسته باست سره خبره ده چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غوړو چلاسو او کوړو چې د بد حالت نه بهتر حالت الله شو مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه افغانستان په انزوا حالت کې ده د افغانستان د طالبانو د کابینې اکثریت غړي په ټول لست کې دي بل ملل متحد اجازه نه سفر کولای نشي بانکي سیستم فعال نه ده او فقر رست بل اضافه کیږي په افغانستان کې د یو خپل تر منځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي د کابل د خندها تر منځ باندې تاسو د ګاونډیانو حمله ګورئ چې په کابل مرکز لري نشته همدغه څه
همدارنګه نور میا خپل وبخې وبخې تر اوسه پورې په دات څلور څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوی او له هغه مخکې په داشلو کلونو کې چې دوی په د واکل لپاره جنگ کاوه یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دي څنګه تاسو ته ملري چې د دوی ترمنز نفاق یا د دوی ترمنز به درس را منځته شوی په مشرتابه کې
وره د صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و ټول دی او په ځد باندې خو بیا سره اتفاق درلود اتفاق په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول منځ دي د دې اتفاق په وصول نه کړي یا بس ترګه چې تلاو ولی چې ته وسیږي ولی په کابل کې نه ده خبره ده چې د اختلاف موجود ده تاسو فکر کوئ چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده دا وګوره افغانستان کې څه څه پټ نه پات کیږي دا خو خلک خصوصي مجالس لري خلک سره کینی پاتېږي د خبرې انتقالي او بلته دا شته دا معنا دا چې د دې د اتحاد چې کوم یو دی دا د ویر اتحاد دی اما بیا د ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل الله سبحانه کې د دې د هڅه سبا د چې د حالت یې زه یو بل خبر کوم چې ما د جمهوریت وخت نه باس کوو چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم د جنگ سالاران یا نور ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړلې ده په دې حق باندې زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل نه سي د جمهوریت بدیل طالبان دي چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه د مخالفین دي د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره د سروي هغه به د افغانستان خلکو لپاره د سروي او دا منطقه با دا نور و نیابتی جگرو او دا کشمکشونو با یعنی مرکز گردی یعنی منگا دا یا راندوائینا دا منگ دا غصی بد حالت طرف روانی
مننه
نوکو وارو چه حالات اصلاکو نو دا الاری دیکو وارو چه نا ام دا غصی بد حالت دوام ورکو چې افغانستان هم دغه سیم دی وای کیږي هم دغه سیم مشکلات سره مخامخ وي نو هغه د جدا مسله ده چې یو سره تصمیم نیسي چې زه هرڅه کاروم او ځنه غواړم چې دلته صبات راشي او یا ټول هڅه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منم نو دا غنیم زما ټول زما پالیسی نه په خوانه ته جوړ کړل نه اوس نه جوړ کړل په راتلو کې نه جوړ کړی
کوم ودان میاخیل صاحب وړاندې به لتاسو نه بیا ده هم پوښتو چې تاسو وایي چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي و چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې حالت را منځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولې دي یعنی بل څوک نشته په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو خو سورځو له نورو ملمنو سره هم خبرې کوو مختار صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم تاسو مخکې یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي دا خبره په کومه کچه یا له کومې د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي نتیجه یې څه ده لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ
که اجازه را که زه یو مختصر عرض ولرم
او میره بانی
ملوانو دی خبرو پا حقلا اول داده چه مونگ و دمی اخیل سبتی خبری پا تایید یو ناریتیب او یو روایت جوړو او هغه روایت د افغانستان د ژغورل لپاره ده، یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو ووځي.
په دې کې ټول در سره موافق دي،
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه و نگزی. په دل لحاظ په ستراتیژیک لحاظ مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
هو سوال تک لطفا جواب وایست مختار صاحب. مهرباني.
زه غواړم د ته وضاحت ولرم ځکه موږ غواړو چې دا خپل میسج طالبانو ته هم ورکو. او په دې طالبانو کې ډیر داسې ستر شخصیتونه ستاسو د افغاني صاحب زمن دي او نور د سی وزرا دي او ډیر خلک دي چې هغه د ډیرو مشرانو سره او ډیر خلکو سره د جرګو په حق له خبرې کړي، خو دا خبرې روانې دي. نه کله چې ته یو جرګې لپاره کار کوي، یو میکانیزم لپاره کار کوي، یو روایت منځ جوړوي، د کې ځینې داسې مسائل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په دغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، سکه جرګه نه کوي، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ پر رسمیت نه پیژنې تاب داسې ټاپې در باندې لګي دی، همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې دی، د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه. یعنی موږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم تاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محور سره لوی جرګه ولرو، او دغه سره لوی جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب دې سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي، په دې برخه کې زمونږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه، تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالا تاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبره د تر دې هدف پورې دي چې یعنی عملاً د دې لپاره چې لوی جرګه جوړ شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو او ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړ دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکو غواړي پوه شي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ور یو خدا زمونږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنې پیژندنه او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان دی بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبان سره رابط، طالبان سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نغواړي. ګوره دلته میاخیل صاحب ولایت کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په د پوهدی چې اصلي دښمن او مرکزی دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نغواړي. که جګړه چې نغواړي نو لارې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان هو، په طالبانو کې اکثریت مشران
د دله لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووځي او نظام یو مشهور نظام منستراسي دغه نظام کې اصلاحات منستراسي او ستره لوی جرګه راسیده د طالبان ټول مشران غوړي د کې هیڅوک انکار نشي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غوړي ډیر دي په طالبانو کې او که غوي چې نه غوړي ځکه ځینې وخت د یو کوچنی حلقې یادونه کوي او اکثره نو ویل کېږي چې دا کوچنی حلقه په کندهار کې ده چې نه غوړي. نو لطفاً که لون نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړي تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شئ.
زما باور دادی یو زما مطالعات دا شي چې په طالبانو کې اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د انزوا نه ووځي او د انزوا د وتلو یوازې نه لار دادی چې یو سره لوی جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي. که اجازه راکړي زه عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کیږي بیا زه خپل مسیج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دادی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او الته ترامپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه دبای کې تیګی دی او د بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی او دا د دله پاره دی تیګه د دله پاره د امریکا شتون دلته راسي افغانستان نړۍ ته وښي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی د بلوچستان لپاره تهدید دی د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج د یو کولیشن او د سلابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دادی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لوی جرګه د طالبانو غواړي. او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنټیو او بدیل نه لرو پرته د نشي سولې لپاره کار او افغانستان وژغورو.
مننه ځواک صاحب. فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښودا او دوی هم تقریبا تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي.
نه زه فکر نه کوم دا چې ډیر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چګورو ما ته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې د سکسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کی لوی جرګه کې.
چې دا خبره مونږ ډیر اورو او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم دا سکسان بالکل شته دی. اول خو یو بل استلاتم چې شته دا د خدار ګروپ او دا یادونه چې کیږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنی په خندار کې داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي، خندار نه بیرون بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سهدریزي او هغه کسان چې دومره سهدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمم چې دغه دوه ډلې دي هلته، لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سهدریزي ډلې سره دی. دا که لږ دي او که ډېر دي قومنده دی سره ده. او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولی شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگي قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سمبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازم و چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه وکړي، د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل دی هم دغه احساس د خطر کې یو مالته یو بل څوک د داعش په نوم فیصله منتظر ده دغه وضعیت ته دغه نه یریږي د دوه د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو ارغو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهداف ته چې دوی نه فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار و که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دا خو ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی هغه ذهنیت دی، هغه دیموکراسۍ خواته، هغه د یو ټول شموله نظام خواته، هغه د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ور لرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپلو اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف کوي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې که ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع نه شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه هم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ماته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دی دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي ماته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا دی چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیارې راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان د دې په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، هغه کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې باندې خبرې کوو او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالي، دا د طالب په نفع تمامي، ځکه تمامي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو
خبریکو زوک صاحب خبریکو په دې باندې دا اوس دې همدې موضوع په اړه باندې په همدې دې همدې
خبره ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل غني هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر خلګ په خپل سیاسي ژوند کې ډېر ستر اجتماع وکړل، ډېر سره اجتماع وکړه په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي. د هغه کسانو سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کېنستل دي چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو فلانکی ایالت د ازبکو یو دا ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډېر د خبرونه لږ وخت پاتې دی، کله خبرې لږ سره راټولې کو او لږ یې لاندې کو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانگزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریک کوم.
د طبقاتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغذ ګوندونو ترمنځ او کاغذ دولت په سطحو معمولا یو ناکامه تجربه ده. او متاسفانه د دې هغو عواملو له جملې نه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کیږي. مثلا که چیرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجې کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم د ائتلافونو پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د ده باعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر دې کې چې هلته د دولت پکې ټینګینې شوې، حتی ویلې شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه چې مختلفو مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بحر کې رامنځته شوی، د تېر تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي. دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبر دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري. نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي، اما تر ټولو خطرناکه دا ده که چې دا د یو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، بیا نو برسېره پر دې چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات دپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکېچ لا هم ژور کړي او نا خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمي، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجه ده. په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم جنه ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده، او متاسفانه د ملت د اراده تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د استانیزي صاحبین په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون در منځ کې دوه مخ نه دنیولې، یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې. که داسې نه ده،
ګوره زموږ هدف د افغانستان ثبات دی. زموږ هدف دا نه دی چې احمد د قدرت ونیسي، محمود د قدرت ونیسي. موږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به اشاره وکړه چې زه سره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغه ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دېو دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دیو فاوله چې ټول سره یو ځای کنه، دیو مخالفت درلود. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وی تابع د مزري نشته. دا مخالفین کدی وغوړي چې بيخي د دغه نه ارته چې نه دیو هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړوله، نه مشکل جوړوله شي. خو هغه مشکل به خراب مشکل وي، هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نیوي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته ده، د دې علت نه ده چې طالبان ډیر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهیږي چې دلته جنگ شروع کیږي. نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا او د چین او روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته چې بیا داسې یو حالت راشي چې په تاسو مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولې چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړل، هوایي بریدونه یې وکړل. سره که چې ایران دغه سی پوښي چې زما هغه اگزیستنشیل جو ته وایي، هغه دایمي ګټې چې کوم یو دي د خطر په سر مقابل کیږي، هغه دلته بیا هم دغه دلته بیا ته تقویه کوي، ستاسو په مقابل کې بیا ته استعمالوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه ده، او سیاسي جریانونو چې څو قدرت نشي. موږ میکانیزم رامنځته کړو، سیستم رامنځته کړو چې هغه چې ولس رول ولري، بلاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون بیا خپل هغه رول لري، او د احزاب یا فرض د دولت په میکانیزم باندې به البته پکې هغه تشریح
کومه ده.
دا مسله ده
مختار صاحب، تاسو لطفا راته وایاست چې په افغانستان کې اوس په یو دقیقه کې لطفا راته وایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکو کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
ګوره یو موضوع ما هېروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کې دی، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې حساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کی، او پرته له دې چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کی نه دی، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. دا ائتلاف سوره زورو سبب خپل کې
مننه
سره
ووهی او دوباره بلمنځ لارسی بس خور مو ودان. او ځواک صاحب، تاسو نو ورسته پښتنه کوم چې د ستانګزی صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه، او ما هم خپل سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د سناتصاپی جوړیدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاند راته وایست لطفا.
بالکل، دا ټول یو قوي احتمال چې دا عمده ده، ځکه د سړي د دې خپل منځ کې سره هیڅ مشترک نه لري. حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري، وسره یعنی مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر
په دې سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سر ډلو ترمنځ ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي. په ناڅاپي شکل سره یو وارې د یو ائتلاف اعلان چې بېرته سره ورانم شول، همدا ښکاري چې بهرنی عامل پکې. تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د
فتحکېږي
دغه ماته یو ناکامه لوبه وه، یو ناکامه ډرامه وه، یو خام کوشش و.
ډېره زیاته مننه. ډېره وخت د پروګرام پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه له تاسو نه خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو، او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار، او د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل. د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو.